دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر له ایرانی چارواکو سره په هغه هیواد کې د افغان مهاجرینو او کډوالو د سرنوشت په باب د خبرو اترو په خاطر د یو لوړپوړي هیئت په مشرۍ تهران ته سفر کوي. تیره میاشت د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا یو سیند ته د لسګونو افغانانو له غورځولو او د یس په ولایت کې د سپرلۍ په موټرو باندې د پولیسو د ډزونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. د دې نه مخکې یو لوړپوړی ایراني هیئت د افغاني چارواکو سره د خبرو اترو په خاطر کابل ته راغلی و. په کابل کې تیر هفته د ایران په خلاف باندې په پراخه کچه احتجاجي مظاهرې وشوې. د افغانستان حکومت له طالبانو نه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره اسیران آزاد کړي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي ویان صدیق صدیقي نن د پنجشنبه په ورځ د غبرګولي په 9مه په کابل کې ویل چې حکومت تر دې دمه څه د پاسه 3000 طالبان خوشي کړي دي او د 2000 نورو طالب قیدیانو د آزادولو نیت لري. طالبان هم اعلان کړی دی چې تر اوسه پورې د حکومت 1500 قیدیان له خپلو زندانونو نه آزاد کړي دي. د تخار د ولایت په یوې دینی مدرسه کې د یو توغندي د سرګلولې د چاودنې له امله اووه کسان ولایتي چارواکو امریکا غږ ته ویل چې دا پیښه نن د پنجشنبه په ورځ د غبرګولي په 9مه د دغه ولایت د شکمش ولسوالۍ په یوه دینی مدرسه کې هغه وخت رامنځته شوه چې د مدرسې ماشومانو او قاري د سرګلولې سره لوبې کولې. خو د تخار د والی ویان جواد هجری امریکا غږ ته ویل چې چاودنه د یومان د چاودنې په نتیجه کې رامنځته شوې ده. وړمه ورځ د غزنی د ولایت د دیحک په ولسوالۍ کې هم د هوان د یوې ګولۍ د لګېدو له امله څلور ماشومان وژل شوي وو. په نننۍ پیښه کې اته کسان زخمیان شوي دي. ملګر ملتونه وایي چې په افغانستان کې اداري فساد د سولې او د افغانانو د سوکالۍ په لاره کې یو غټ خنډ ایجاد کړی دی. ملګرو ملتونو دا خبره په خپل هغه څلورم کلنی ریپورت کې کړې ده چې په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه هر کال خبروي. په دې ریپورت کې د افغانستان د حکومت په دولتي ادارو کې د فساد او رشوت خورۍ د ختمولو لپاره په دوامدارو هلو ځلو باندې تاکید شوی دی. په دې ریپورت کې ویل شوي دي چې په تیر میلادي کال کې په دې ارتباط په حکومتي کچه ډېر کم اقدامات شوي دي او د هیلو برعکس د شفافیت د راوصلو لپاره چندان زیات کار نو شوی. فساد، اختلاس او رشوت خوري همغسې دوام لري. خو په دغه ریپورت کې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د څو قضیو د څېړنو ذکر هم شوی دی. دا ریپورت په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر مشر میرمن لوینز خپور کړ. په عین وخت کې د ناټو سرمنشي انس سټولتنبرګ هم په یوې ځانګړې مرکې کې چې د چهارشنبې په ورځ دی د ون ټي وي تلویزیوني شبکې د خبریال حمید حیدری سره کړي ویل دي چې کرپشن یا اداري فساد په افغانستان کې یو داسې غټه ستونزه ده چې د افغانستان سیاسي مشران هم پرې په ښکاره توګه اعتراف کوي. د ناټو د سرمنشي په قول اداري فساد داسې وساري ناروغي ده چې په واقعیت کې د یوې ټولنې د مثبت فعالیت استعداد له منځه وړي. هغه ویل چې په افغانستان کې د ناټو د موجودیت او مقصد همدا دی چې دغه مرض په ختمولو کې د افغانستان له دولتي چارواکو سره مرسته وشي. د ناټو سرمنشي په طالبانو باندې غږ وکړ چې د القاعدې سره خپل هر ډول اړیکې قطع کړي. د نوموړي په قول دا په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې یو اساسي شرط دی. جان بولټن وایي چې جمهور ډونالډ ټرمپ د چین د جمهور شي جن پینګ نه د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د مرستې غوښتنه کړې وه. جان بولټن چې د امریکا په سیاست کې د څو لسیزو راهیسې فعال دی او په 2003 میلادي کال کې پر عراق باندې د امریکا د نظامی یرغل اصل طرح ګڼل کیږي په خپل کتاب کې ادا کوي چې هغه لوی څارنوال ویلیم بار د ټرمپ د غیر قانوني اقداماتو په اړه له خپلو تشویشونو نه آګاه کړی و. نوموړي د مثال په توګه د چین او ترکیې د یو شمېر غټو تجارتي شرکتونو سره او د نړۍ د ځینو مطلق الاعلانو او جابر دولتي مشرانو سره د ښاغلي ټرمپ نږدې اړیکو ته اشاره وکړه. ترامپ ولما ورس خبرداري ورکړو چې جان بولټن خپل دا کتاب چاپ کړی نو د حکومت د رازداري او سری معلوماتو د نه افشا کولو د قانون سرغړونه کړي. بولټن لیکلی دی چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې باور دی چې خاغلی ترامپ د خپل سیاسي مقاصد د حاصلولو لپاره لوبولې شي. سپین ماڼۍ د جان بولټن دا څرګندونه رد کړې دي. په داسې حال کې چې د امریکا او چین ترمنځ د اړخیزې اړیکې په دې وروستیو وختونو کې سړې شوې دي، د دواړو هیوادونو لوړ پوړ ډیپلوماتان د امریکا د هوایي د ایالت په مرکز هولولونو کې په یوې هوایي اډې کې د تړلو دروازو تر شا ملاقات کوي. په واشنگټن کې د امریکا غا خبریال وای توقع کیږي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو با د چین د واکمن کمونیست ګوند د سیاسي بیورو د لوړ پوړي غړي وانګ جی چی سره د دې ملاقات په دوران کې کوشش وکړي چې دواړو هیوادونو ترمنځ روان کړکېچ او تشنج ختم شي. خو د هغوی دا غونډه د جمهور ډانلډ ټرمپ لخوا د چین د ایغور د مسلمانانو د حقوقو په ملاتړ د یوې قانوني لایحې د لاسلیک کولو نه وروسته تر ناوړې اغیزې لاندې راغلې ده. چین متحده ایالاتو له دغې لایحې د لاسلیک کولو نه وروسته د متقابلو ځوابي اقداماتو ګواښ کړی دی. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د توقع برخلاف په تیرو څو ورځو کې د امریکا په ځینو جنوبي او لویدیځو ایالتونو کې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي چې له چارواکو سره د دې وژون کې اوبایي ناروغۍ د دویمې څپې د راتګ په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په دغه ایالتونو کې اوکلاهوما، کالیفورنیا، الاباما، اریزونا، فلوریډا، نیواډا، شمالي کارولاینا، اوریګن، جنوبي کارولاینا او تکساس شامل دي. د هغو ناروغانو شمېر 2,109,000 ته رسیدلی چې د کورونا د کوینونس مثبتې علامې پکې راښکاره شوې دي. له بلې خوا جمهور رئیس ټرمپ امریکایي ساینس پوهان هڅوي چې زر تر زره د کال تر پایه پورې د دغه وژونکي ویروس د ختمولو لپاره واکسین کشف کړي. د روغتیا نړیوال سازمان نن د پنځشنبې په سهار رپورټ ورکړ چې په افغانستان کې د کورونا د کوینونس په وبایي ناروغۍ باندې د مړو شمېر 1546 لوړ شوی دی. په مجموعي توګه په 20,522 ناروغانو کې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په نړیواله کچه تر نن سهار پورې د مړو شمېر 445,478 ته ورسېد او د ناروغانو شمېر هم 2,118,200 ته لوړ شوی دی. له بلې خوا په دې هفته کې د نیوی زیلاند د صدر اعظم میرمن جیسیکا د دې اعلان نه وروسته چې هیواد یې د کورونا د کوینونس وبایي ویروس نه پاک شوی دی، د دغه هیواد روغتیایي چارواکو نن د یوې بلې پیښې رپورټ ورکړ. د هغې د دې اعلان نه وروسته تر اوسه پورې درې مثبتې پیښې په نیوی زیلاند کې ثبت شوې دي. په هند کې هم د کورونا د کوینونس په وبایي ناروغۍ باندې د اخته شو ناروغانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي. تر دې دمه په 3,018,000 کسانو کې مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د مړو شمېر 2,811 ته رسېدلی دی. په متحده ایالاتو کې د ورځې 1,000 ناروغان په دې موذي ناروغۍ باندې مري. د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې هم تر اوسه پورې د رسمي ارقامو له مخې برابر 3,000 کسان مړه شوي دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. ناتو عمومي منشي یان ستولټنبرګ ویلي چې په افغانستان کې د پوځیانو حضور د سولې په خبرو کې په پرمختګ پورې اړه نیسي. د ناتو دغه مقام خبريالانو ته ویلي چې طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي، په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیلولو غوښتنه کړې ده. د بلې خوا دوه جهادي لوی ګوندونو جمعیت اسلامي او حزب اسلامي په بین الافغاني مذاکراتو کې د ټولو اړخونو شمولیت حتمي بللی دی. په ورته وخت کې رپورټونه ورکول کیږي چې د طالبانو په منځ کې هم بدلونونه راغلي دي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
که څه هم افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني مخامخ مذاکراتو د نیټې په اړه وایي چې معلومه نه ده، خو د ډیر ژر پیلېدو غوښتنه کوي. د ولسمشر غنی ویان وایي چې د طالب زندانیانو په خلاصون کې پرمختګ هم راغلی دی.
رهایی محبوسین د طالبانو د زندانیانو په خلاصون کې پرمختګ شوی دی. د خوش سو طالب زندانیانو شمیره زیاته شوی. د افغانستان د حکومت تم هم دا ده د دولت کوم بندیان چې له طالبانو سره دی هغه هم خوش سي او د مخامخ خبرو بلې مرحله ته ولاړ سو.
د ولسمشر ویان د ناټو د سرمنشي د دې سرګندونو هر کړی هم وکړ چې ویلي د طالبانو لوري د اقداماتو شاهد ندی. طالبانو ویلی چې تیر ورځ د حکومت 15 دیش بندیان خوشی کړی دي. په حکومت کې وی سرچینی ویلی چې نن او سبا خای افغان حکومت نور طالب زندانیان خوشی کړی او شمیر شاوخوا 3500 ته ورسیږي. افغان حکومت تر اوسه 3000 طالب زندانیان خوشی کړی دي. خوانی طالب چارواکی مولوی اکبر اغا بیا وای چې د زندانیانو د خلاصون لړۍ باید چټک شي.
نو څه خبره به دا وي چې حکومت هم د دې کوشش وکړي چې زندانیان خلاص کړي. هغه دوه ځلې چې پاتې دي د طالبانو سره چې تقریبا څه کم 1500 کسه بندیان پاتې دي هغه طالبانو خلاص کړي څو د بین الافغاني مذاکرات شروع شي.
په همدې حال کې دوه لوی سیاسي ګوندونو بیا د بین الافغاني مذاکراتو په ټول شمولیت ټینګار کړی دی. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی ویلي چې د بوند کانفرنس تجربه باید تکرار نشي او د سولې هر نسخه چې د ټولو اړخونو نظریات پکې شامل نوي لمات سره مخ کیږي.
در حالی که گفتگوهای صلح در حال آغاز شدن است
و داسې حال کې چې د سولې خبرې مخ پر پیلې دودي او کدا سوي چې د قضیه اصلي اړخونه په نظر کې ونیول سي او سمبولیک سولې راسي لمخ کې وایم چې له پیل نه به له ماتې سره مخ وي.
دا ډول د حزب اسلامي د ګونې اعلامیه بیا وایي که حزب اسلامي د سیاسي اپوزیسیون په توګه ونه پیژندل شي په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون نه کوي. د حزب اسلامي اعلامیه کې دا هم ویل شوی که حکومت داسې شرط وړاندې کړي چې موقت حکومت نه مني نو حزب اسلامي به د مصالحې په شورا او مذاکره کوونکو پلاوي کې ګډون نه کړي. په همدې حال کې ځینو رسنیو د طالبانو په نظامی کمیسیون کې د بدلون خبر ورکړی دی. سیاسي څېړونکي حسن اقیار وایي چې د طالبانو مشري په سیاسي او نظامی کمیسیونونو کې د بدلونونو په فکر کې دي.
قطر په دفتر کې هم په ټیټه کچه هم په پورته کچه تغییرات رامنځته شوي دي او په نظامی کمیسیون کې هم د همداسې تغییراتو دپاره مشورې روانې دي. یو انتخاب چې اوس په مشورې روانې دي هغه دا هم ده چې د دې کمیسیون مشرتابه ته د طالبانو د پخواني مشر محمد عمر مجاهد زوی یعقوب چې د طالبانو په صف کې د ډېر اعتبار نه برخمن ده هغه راوړاندې شي.
افغان حکومت په مکرر ډول طالبانو سره د مخامخ خبرو د ژر پیلولو غوښتنه کوي خو طالبان بیا په همدې یو موقف دي چې د 15000 زندانیانو لخلاصون وروسته به بین الافغاني مذاکرات تعذر شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی به له ایراني لوري سره په راتلونکي کې د رامنځته سوو پیښو د تکرار د مخنیوي په تړاو خبرې وکړي. په دې برخه کې پام وکړئ د لیمی نیازی رپورت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر دی او جیک پوری حکومتي پلاوی په مشرۍ په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره تهران ته سفر کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په مشرۍ دغه پلاوی په داسې حال کې تهران ته سفر کوي چې په وروستیو کې ایران سره پر پوله په سیند کې د افغان کډوالو د غرقېدو او د ایران په یزد ښار کې د افغان کډوالو د موټر د ورخېستو پیښو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان پلاوی به له ایراني لوري سره پراتلونکي کې د خپل تکرار د مخنیوي په تړاو خبرې وکړي. خالي هیواد ایران ته د افغان پلاوی د سفر نیټه څرګنده نکړه خو په دې اړه وویل
دا یو لوی حیات دی د څو وزارتونو استازي به پکې ګډون کوي او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست به یې رهبري کوي. د دې لپاره آمادګیانې روانې دي او چې آمادګیانې تکمیل شي د سفر هر څومره زر سي وسي دا د افغانستان دولت اراده ده. په د مشکلاتو د حل لپاره بلې د دې حیات عمده هدف د دې مشکلاتو حل ده.
د بهرنیو چارو وزارت ویان د غراز د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي همکاریو پیاوړتیا د غیر قانوني تګ راتګ مخنیوي په ایران کې د افغان کډوالو د هویت ثبتول او په قانوني ډول د افغان کارګرانو د استخدامولو د هوکړه لیک مساویدې نهایي کول او تطبیق د دغه سفر نور عمده هدفونه یاد کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي و چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي کمیسارانو د تړون نوي کولو پر سر هم بحث وشي چې په 1915 کال کې لاسلیک شوی وو. د جمهور رئیس غنی ویاند صدیق صدیقی هم د دغه سفر په اړه وویل:
درسره رئیس جمهور افغانستان چند نشست را کې با وزارت امور خارجه افغانستان
باندې اونې کې جمهور رئیس له بهرنی او چارو وزارت او نورو بنسټونو سره کومې ناستې چې درلودلې، یو له مهمو مسؤلیتونو چې دوی ته وسپارل هغه دا و چې د ایران په خاوره کې زموږ د کډوالو ستونزې بر اړخیزه توګه وسیړل شي.
تمام مشکلات مهاجرین ما در خاک ایران به گونه هم جانبه بررسی شود.
در روان اونی په پیل کې زرګونو افغانانو په واشنگتن ډی سی، لندن او د اروپا په ځینو نورو برخو کې هم په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني ځواکونو له تاوتریخوالي ډک چلند په خبرګون کې مظاهره وکړي. تر دغه مظاهرو مخکې په کابل، ننګرهار، کندهار او هرات کې هم د ایران په ضد احتجاجونه وشول. په کابل کې ځینو مظاهره کوونکو د ایران د سفارت په دروازې باندې سور رنګ وپاشه او د احتجاج په ډول یې د ایران د ولسمشر حسن روحاني او مذهبي مشر علي خامنهي تصویرونه او د ایران ملي بیرغ وسوځول. دغه کار ایراني چارواکي راوپارول او په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیواله هزار کړ. ایراني چارواکو ویلي دي چې مظاهره کوونکو د ایران د سفارت سپکاوی کړی دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون مشر هلمند هلمند په دې امریکا غږ ته وویل:
د ولس د غوښتنو په اساس او د لوی ظلم چې د افغانانو سره شوی دی، د ښاغلي اتمر صاحب د بهرنیو چارو وزیر تګ ښه یادومه، او هغه موضوعات چې مونږ ورسره بحث کړي دي د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون په نمایندګۍ، نو دوی هم غواړي چې دغه ناورینونه یا دغه مشکلات چې پیښ شوې دي هغه باید عمخان بررسی شي.
دا مسایل داسې مهال مخې ته راځي چې د روان جون میاشتې په پیل کې د ایران د یزد په ښار کې ایراني پولیسو د افغان کډوالو پر موټر ډزې وکړې. موټر وسوځېده، درې افغان کډوال مړه او 15 نور ژوبل شول. افغان چارواکي وایي تر دې مخکې د ایران افغانستان د سرحد په اوږدو کې ایرانی پولیسو شپږ سرویخت افغان کډوال د هریرو سیند ته گزار کړي چې 12 تنه مړه شوي، 12 لا هم ورک دي او 12 نورې ژغورل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر منو اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا د وایروس پر ناروغي د اخته کسانو شمیر له 25 زرو څخه واوښت. افغان حکومت په ولایتونو کې بیوازل کورنۍ سره د مرستې لپاره یو نوی پروګرام پیلوي. په دې باره کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 23 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 455 نوي مثبت پیښې ثبت شوي، چې ورسره په افغانستان کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر 2502 ته رسیدلی دی. د دغه وزارت مرستیال وایند نورالله ترکی وایي چې په تیرو 23 ساعتونو کې په لومړي ځل له 1500 څخه زیات ناروغان د کورونا د وایرس له ناروغۍ بیرته ښه شوي دي.
په تیرو 23 ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې 1301 شکمنې پیښې چټ شوي دي، چې د غلو جملې څخه 455 مثبت تایید شوي او د 1502 په شاوخوا کې روغ شوي دي. د 24 تنو په تعداد سره وفات شوي دي.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس لومړۍ پیښه د تیر 1991 لمریز کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د یو راپور له مخې په افغانستان کې تر اوسه شاوخوا 16,300 کسانو د کورونا د ناروغۍ ټیسټ اخیستل شوی، چې د نږدې نیمایي ټیسټ شوو کسانو ټیسټونه مثبت ختلي دي. اوچا وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د ټولو اخته شوو کسانو 15% څخه زیاتې روغتیایي کارکوونکي دي. د دې ادارې د راپور له مخې تر اوسه 14 افغان ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د کورونا د وایرس په ناروغۍ مړه شوي. وچاوي د کورونا د ناروغۍ څخه د مړه شوو اکثریت د 30 او 80 کلونو ترمنځ عمر درلود. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس کابل ولایت د کورونا د وایرس تر سخت اغیزې لاندې دی، او په دغه ولایت کې د پنجشنبې تر ورځې د کورونا د ناروغانو د مثبتو پیښو شمیر 1,319 ته رسېدلی. د کابل وروسته هرات، بلخ، ننګرهار او د کندهار ولایتونه د نورو ولایتونو پرتله تر ټولو زیاتې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې لري. د دغه 15 ولایتونو د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 9,640 ته رسیږي، چې په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو د 3 څخه نږدې 3 برخې جوړوي. په افغانستان کې د روان 1999 لمریز کال د پیل څخه د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو د مخنیوي د لپاره د کابل په ګډون په ټولو لوی او وړو ښارونو کې شاوخوا دوه میاشتو لپاره بندیزونه لګیدلی وو. که څه هم حکومت دا بندیزونه اوس لري کړي، خو ښوونځي، پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې لا هم په ټول افغانستان کې تړلي او مامورین هم د یو ځانګړي کړنلارې له مخې دولتي ادارو ته ځي. خو د کورونا د وبا څخه زیږیدلی وضعیت په ښارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې کړې. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوالې ادارې WFP د یو راپور له مخې د مارچ د میاشتې د 14مې څخه د روانې میلادي میاشتې جون تر 8مې پورې په بازارونو کې د غنمو د وړو بیه 18% د وریجو او غوړیو بیه هم د 1920% پورې لوړې ختلې وې. د کورونا د وبا د اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره افغان حکومت د روژې په میاشت کې لومړی په کابل او بیا د ولایتونو په مرکزونو کې ډیرو بېوزلو کورنیو ته د وچې ډوډۍ د ویشلو پروګرام پیل کړی و چې د کوچني اختر د 3مې ورځې پورې دوام درلود. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې چې په ولایتونو کې دغه پروګرام مشري کوله وایي چې د کابل پرته شاوخوا 3500 کورنیو په ولایتونو کې د دغه پروګرام له لارې هر ورځ د روژې په میاشت کې وچه ډوډۍ ترلاسه کوله. د دغه ادارې وایان سکیم شاه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان حکومت په ډېر ژر په ولایتونو کې ډیرو بېوزلو کورنیو سره د مرستې یو بل پروګرام پیل کړي.
د سیمه ییزو ارګانو خپلواکه اداره له ارګ سره په ګډه باندې کار کوي چې څنګه وکولای شو نادارو کورنیو ته دغو هیوادوالو ته د کلیو او ولسوالیو په کچه باندې رسیدګي وکړو، له هغوی سره کومک وکړو. ډېر ژر به د دې لپاره یو نوی پروګرام پیل شي، د ملي دسترخوان په نامه دغه پروګرام. په دغه کې به یوه بسته ورکول کېږي دغه نادارو کورنیو ته چې په هغو کې به خوراکي مواد وي. خو تر اوسه پورې هغه دقیق نه دی چې کوم مواد په کې وي، خو موږ کار ورباندې کوو او ډېر ژر به دغه نړۍ پیل کړو.
په افغانستان کې اوږدې جګړې څخه زیږېدلې بیکاري لوږه پراخه کړې چې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو وروسته یې په سلګونو زره کورنۍ لا د بېوزلۍ او لوږې سره مخ کړې دي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نان.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. امریکایي قانون جوړونکي بیړه کوي چې د پولیسو د اصلاحاتو د هوغښتونو چاره وکړي چې د می په 15مه نیټه د جورج فلوید له وژل کېدو وروسته په امریکا کې د تاریخي مظاهرو پر مهال غوښتل سوي دي. نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال زیتخ.
د امریکا د سړکونو پر سر بحثونه اوس کانګرس ته رسیدلي. هلته اوس د سنا جمهوري غوښتونکي د پولیسو د اصلاحاتو په اړه خپل پیشنهاد وړاندې کوي.
موږ ډیر وختونه په هیواد کې دا بحث کوو چې آیا تاسو د قانون د تطبیق کوونکو د ادارو ملاتړ کوئ او که د مختلفو نژادونو د ټولنو ملاتړ کوئ. د پښتنې دا دواړه اړخونه غلط دي. د دې ځواب چې د کوم طرف ملاتړ کوئ دا دی چې زه د امریکا ملاتړ کوم، او که تاسو د امریکا ملاتړ وکړئ نو هغه اطمینان پر ځای کوئ چې مختلف نژادي ټولنې په اساسي قانون کې لري.
جمهور غوښتونکي وایي د دوی لایحه د جمهور رئیس ټرمپ د رواني اونۍ د اجرایي فرمان پر اساس جوړه شوې ده.
زه له دې خبرو نه نور ستومانه شوایم چې زما دیموکرات همکاران تشریحات را کوي او وایي ټوله غلطي د ټرمپ ده. تاسو د اوباما د واک پر مهال څه وکړل؟
خو دیموکراتان وایي د جمهور غوښتونکو پیشنهاد په ډیر مؤثر ډول د بې اجازه تلاشۍ د حکم د مخنیوي سره مرسته نشي کولای. همدا حکم د روان کال په پیل کې د بریونا ټیلر او جورج فلوید د وژل کېدو لامل شوی دی.
Real change comes with accountability.
واقعي بدلون د حساب او مسؤلیت منلو سره راتللی شي. د جمهور غوښتونکو طرح شوې لایحه نشي راوستلې. بناً موږ د دواړو مجلسونو یو داسې کیسه لرو چې په بشپړ توګه یو له بله توپیر لري. د استازو په مجلس کې د دیموکراتانو یو جامع او پیاوړې لایحه، د سنا د جمهور غوښتونکو د یوې داسې لایحې په وړاندې ده چې جامعیت نه لري او مؤثریت کم دی.
د دیموکراتانو پیشنهاد به د پولیسو افسرانو هغه قانوني خوندیتوب له منځه یوسي کوم چې په ناوړه رفتارې له تورنیدو څخه خوندي کوي.
دا داسې یو مسلک چې تاسې د وژلو قدرت لرئ، نو باید داسې یو مسلک وي چې په لوړه کچه روزل شوی پولیسان ولري او د خلکو په وړاندې مسؤول وبلل شي او حساب ته غاړه کیږدي.
سپینه ماڼۍ وایي د دیموکراتانو په پیشنهاد لایحه کې د خوندیتوب مسله یو له هغو مواردو دی چې جمهور رئیس به هیڅ وخت امضا نه کړي.
د اهلیت پر بنا د خوندیتوب په لاره کولو سره به پولیس د خپل اساسي کارونو د کولو اجازه ونه لري. په هیواد کې به د پولیسو موثریت کم شي، زموږ سړکونه به خوندي نه وي.
ټرمپ د سناد جمهور غوښتونکو د لایحه ملاتړ کوي او کوم کسانو چې رامنځته کړي هیله مند کړي. خو دیموکراتان به دا لایحه منظور نه کړي ځکه هغوی ډیر پراخ او جامع اصلاحات غواړي او له بل طرفه وخت کم دی او انتخابات را روان دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو ریدونکو، را روانه شنبه د جون شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځ سره سمون خوري. لنونو سکلون راهسه د غوراز په دې خاطر چې د مهاجرونو لاستراوډنی ول منځل سي د دوی په اړه په هاوی خبر سي او د دوی لپاره مالی ملاتړ جلب کړي لمنځل کیږي. زموږ همکار احمد الله ارچوال د کورونا د ناروغي پر مهال د کډوالو د ستونزو په اړه رپورت برابر کړی چې اوریدو ته ستاسو پام راکړو.
سوریایي مهاجر محمد الخلب ل خپل جګړه ځپلي هیواد څخه په خپل ژوند کې د تغییر راوستلو په خاطر جرمني ته وتښتید. ل بمونو او وینې تویاوني لري نو موړه د اورګاډي د چلولو خپل خوب پسې دی.
زه داسې څوک يم چې تل هڅه کوم چې خپل دنده مې په خټو ګتر سره کړم او باغې کې پرمختګ وکړم.
الخلب له هغو میلیونونو کډوالو څخه یو دی چې ملګری ملتونه یې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې پر مهال مانځي.
موږ اساسا دغه ورځ له دې امله چې نه یوازې د مهاجرینو ستونزې او د دوی لپاره نړیوال مرستې او د خوندیتوب اړتیا وښوده ته کول مانځو، بلکې له دغه منځلې مو محدد چې موږ ټول تفاوتونه او د کډوالو هغه رول چې دوی هر وخت په نړۍ کې لوبوي ول مانځو.
جونګا غیدنی ویلیام د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د نړیوالو اړیکو د برخې مشره ده. هغه وای کرونا د کډوالو لپاره لوار د مخه لستونزو سره لاس او گریوان کډوالو حالت لا پسې خراب کړي.
ځینې داسې سیمې موجودې دي چېرته چې کرونا د نړیوالو مرستندویا ادارو موجودیت محدود کړی دی.
یمن له دغو هیوادونو یو دی. یمن کې د کرونا له امله رامنځته شوی شپږ اوربند پای ته رسیدو وروسته بیا تاوتریخوالی زیات شوی. د دغه هیواد خواو شا 80% نفوس په بشري مرستو متکی دی چې دې کار د مرستو پروګرامونه د ماتېدو تر پولې رسولي. د ملګرو ملتونو ویان کریس بویان وای
مون په سنی وخت کې په داسې شرایطو کې یو چیرته چې بشري سازمانونه معمولا د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره مخصوصا هغه وسایل او سرچینې چې دوی د هیوادونو او ټولو خلکو سره مرسته کولو لپاره لري لا هم کمې دي.
جګړې او تاوتریخوالي نړۍ کې 1.5 میلیون کډوال تېښتې ته اړ کړي. بویان وایي چې د کډوالو د ستونزو د حل لپاره پراخه نړیوال خوځښت ته اړتیا ده.
همدال عامل دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د امریکا د متحده ایالاتو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره کار کوي چې دغه ستونزې ته سمه حلاره پیدا کړي. داسې حلاره چې موجودې ننګونې حل کړي او په داسې ډول وکارول شي چې د راتلونکي اوږد وخت لپاره تداوم وکړي.
دغه ډول مرستې به د الخلب په شان خلکو ته د جګړې خوندي ژوند ورکولو چانس ورکړي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1296 او په 15 کارونو کې اف ام 3.15.
د
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.